ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو بیا هم زنور یاسنوري هر کله کوم نن په دې خبرونه کې د هرفویز د کلو پر موضوع خبرې کوو په افغانستان کې ځوانان څومره د هرفویز د کلو په پروګرامونو کې برخه اخلي په دې برخه کې ورته څومره امکانات برابر شوي ځوانان تر ډیره کوم هرفه یا مسلکونه خوښوي او له کورسونو له فارغېدو وروسته په همغو حرفو کې چې دوی زده کړې ترلاسه کوي ورته څومره د کار زمینه برابره ده د او په هرفوي او روزنیزو زده کړو پورې تړلې پر نورو مسایلو په دې یو ساعت خبرونه کې چې تر اتو بجو پورې دوام کوي خبرې کوو د خبرونه ته مو یو شمیر میلمانه دعوت کړی دی د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو د یو مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران او دغه راز یو شمیر نور میلمانه مو هم رابللی دي چې وروسته به د خبرونې په اوږدو کې نمونه اعلان کړم لومړی به مبارز زیرمن تاسو ته در شو کراته وای چې تاسو د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو یو مرکز هم لری څومره ځوانان په دې وروستیو کې حرفوي زده کړو ته لیواله دي ستاسو دغه مرکز ته څومره ځوانان راځي تر اوسه مو د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانان لپاره څه کړي دي که پایل هم دي نه وکړي ډیره مننه
محترم نوري صاحب لومړی غواړم د تاسې د رادیو له طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته بالخصوص وګورئ چې د دغه خبرونې اوریدونکي دي دا اوس مونږه غوري سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم د غراز د تاسې ملما عبد الله ګران صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم مونږ تقریبا دوه کال کېږي چې د دولت نامه په یو چوکاټ کې کار او د کاروبار په برخه کې خدمات راي کوو په دغه برخه کې بیلابل خدمات راي کوو چې ځینې د کار مربوط دي او ځینې د کاروبار او نو موږ په دې ورستیو کې یعنی یو ځې څو میاشتې وړاندې داسې ترکل چې
زیرمن صاحب تاسو دوه کلمې وکارولې کار او کاروبار توپیر پڅ کړه
د کار څخه زمونږ موخه د حکومت په چوکاټ کې او په پراخ د ملي او نړیوالو موسساتو سره کار ده وظیفه ده او د کاروبار څخه زمونږ موخه شخصي کاروبار هغه که په حرفوي برخه کې او که د پانګونې په شکل وي
بله مننه مهرباني
نو یوازې څو میاشتې مخکې موږ داسې درک کړل چې په حرفوي برخه کې ډېر اړتیا ده او لاملې عمله مو په حرفوي برخه کې بلابل کورسونه فعال کړل او داغې د فعالول مرافقه په بلابلو برخو کې لکه داغې له جملې ترسته د موبایل د هارډویر او سافټویر برخه یادولی شو د لوړ ماډل موټر او وایرنګ یادولی شو د سولر سیستمونو نصب او مراقبت دغه یادولی شو د برخه او او ډېرې برخې دي چې په دې برخه کې محدود خدمات راي کوو په دغه برخه کې زمونږ خدمات روان دي نو
بله
په دغه برخه کې په دغه کار مېرمنو کې نو چې
ما هم ته پوښتنه کوله چې تاسو چې دغه تقریبا دغه ځینې مسلکونه ډېر نوې دي له نوې ټکنالوژي سره راغلي سولري سیستم د نوې پرمختللو موټرو وایرنګ او نور د دې لپاره تاسو کافي بیا استادان هم لري څوک دوی ته روزنه ورکوي
استادان شته ده خو البته چې په دې برخه کې محدودیتونه ډېر دي ځکه دغه برخه د خلکو لپاره نوې دي لکه تر اوسه پورې په ځوانه طبقه کې بل خصوص فکر دا دی چې اگر چې کار بازار ډېر تغیر کړی دی خو هم خلک فکر کوي چې وظیفه باید په مسلکي برخه کې چې پوهنتون ولولي یا مثلا انسټیټیوټ کې زده کړې وکړي له دې طریقه په دوی د وظیفې او د کاروبار څخه هم شي نو دغه برخه ته پاملرنه کمه ده او بل خصوص په دغه مثلا د لوړ ماډل موټرو د وایرنګ برخه کې تاسو ته بل خصوص یاده کوم په دغه برخه کې د مسلکي استادانو کمی ده په دې برخه کې موږ په خپل د استاد په منډلو کې د ډیرو ډیر سختي مومنده استاد نو خوشته ده په دې برخه کې استادان شته مسلکي روزون کې لرو.
بله هغه موټر چې تاسو دغه د وایرینګ زده کړې ورکوي هغه خو حتمان معلوم دي کوم شرکتونو دا موټر افغانستان ته راوارد کړي دي؟ آیا داسې هڅه مو کړې ده چې د دې شرکتونو له مالکانو خاوندانو سره په تماس کې شي؟ ځکه چې دا د دوی په ګټه هم ده که هر چیرې د موټر هغه ترمیم سهولتونه امکانات په یو هیواد کې برابرېږي د دوی فروش هم زیاتېږي که څنګه؟
بلکل د ډېر ښه نظر دی. موږ تر اوسه پورې په دې ډول رسمي هڅه نه ده کړې او دغه برخه تر ډېره هدا پورې موږ هغه استاد تفریحي وسایلو او هغه سافټویر نه په استفادې سره
ډیر ځلی اکثرا لوی د موټرو تولیدونکو شرکتونه چې کله خپل موټر نورو هیوادونو ته واردوي حتی ورکشاپونه هم ورسره هغه هیواد ته وړي، ماهر کسان هم هلته لیږي چې نور محلي کسان وروزي د څو میاشتو لپاره دغه پروګرامونه دوی مخته وړي. په هر صورت زیرمن صاحب کور ودان ډېرې خبرې شته په دې ارتباط باندې، بیا به هم سره وغږیږو. ځوان فعال عبدالله ګران هم سره وصل دی. ګران صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب تاسو ته او ستاسو میلما زیرمن صاحب ته همداشان د رادیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه مینه او درنښت وړاندې کوم. هیله د ټول بروغ جوړ خوشاله وي او خوښ یم چې یو ځل بیا هم تاسو سره په دغه ټولنیز خبرونه کې یم او د اوریدونکو سره به پاتې شم.
ډېره مننه کور ودان. دغه د حرفوي او روزنیزو زده کړو څخه په افغانستان کې یو ډول تصور اخیستل کیږي چې هغه دودیز شکل باندې چې دا داسې مسلکونه دي چې هغه کسان ورته مراجعه کوي چې هغوی بیکاره دي او سنونه یا عمرونه هم لوړ دي، نور کارونه نشي کولی، زده کړې نشي کولی، ډیر په خوا په ګلکاري، نجاري، حکاکي او ځینو نورو دغو خرادي پنچرمینی او د موټرو د میخانیک مستری او دی او شانو پورې تړلی وو. دغه تصور آیا اوس هم همداسې شته ده؟ ځوانان حرفوي زده کړو او روزنیزو زده کړو ته اوس په همغه سترګه ګوري او که کوم بدلون راغلی؟
پخوا واقعا لکه تاسو ته چې وړاندې یادوري وکوله دغه ستونزه وه، خو اوس وخت کې بیا کله چې ځوانان په لویه کچه بیکاره شول او د کار لاسرسی ورته بیخي کم شو، دغه څه یو څه پکې کم رنګ شوی دی. او دلته په خصوصي سکتور کې یا په خصوصي ډول خو دا ډول کورسونه موږ په خوست یا په عموم کې کوای چې په جنوب ختیځ زون کې نه لرو، خو بیا هم ځینې مؤسسات شته چې هغه ځوانانو ته چې دوی کاري فرصتونه کم لري او یا هیڅ کاري فرصت د دوی لپاره نه مسایدېږي، خصوصا ځوانانو ته دغه موقع برابرېږي. ځکه دلته سن ته کتل کېږي د هر چا عمر چې د 1310 کالونو ترمنځ وي، یعنې ځوان قشر موږ ورته ویلی شو یا کاري انرژي موږ ورته ویلی شو، دوی ته دغه فرصتونه ورکول کېږي. پخوا دغه موجود و چې مثلا یو څوک که ډاکټر دی باید دوی ډاکټر وي، که مستري دی دوی باید مستري وي او یا په نورو برخو کې، نو یو ته دغه برخه اوس ځوانانو ته ځانګړې شوې ده او ځوانان هم په دې باندې پوهېدلې دي چې له کار پرته یا له مصروفیت پرته او یا د حرفوي زده کړو څخه یا د حرفوي کارونو د ترسره کولو څخه بلک فرصت باید کېدای شي موږ ته برابر نه شي. مثلا وړاندې زیرمان ته بیا دوري وکول چې یو کار ده او بل کاروبار ده، نو د کار فرصتونه اوس یو څه رقم دي په افغانستان کې، نو ډیری خلک د ځان بسیانې لپاره ځان ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره او هم د مصروفیت لپاره دغه برخو ته توجه کوي. او خو متاسفانه باید وایم چې په هغه کچه نه دي لکه څومره چې ځوانان ورته اړتیا لري او یا په کومه کچه په دغه برخه کې اړتیا ده. مثلا موږ د نلدونۍ په برخه کې ډېره اړتیا لرو، ډیری ځوانان که په دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي زما فکر دوی به ښه کاري فرصتونه ومومي او د ځان بسیانې لپاره به د دوی لپاره موثر تمام شي. دې تر څنګ نورې برخې هم شته چې په دې وروستیو کې په خوست کې یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې دغه برخه ته توجه شوې ده، خو هغه په ډېره کمه کچه دي. زه وایم که په دغه برخه کې نه یوازې دغه بهرنیو موسسو ته پرېښودل شي، که خپل هم یو څوک او غاړي د دې کورسونو رامنځته کړي د هر پویز د ټول لپاره د ځوانانو لپاره پرستونه ایجاد کړي. نو فکر دا ډیر موثر وي، هغه کده ټلیفون جوړونې په برخه کې وي، د موټر جوړونې په برخه کې وي، د نل دونې په برخه کې وي، یا د سولري برېښنا او یا د نور برېښنا چې دلته په خوست کې عموما په دغه برخه کې کاري فرصتونه بيخي ډیر وي، خو هغه خلک یا کوم مسلکي خلک چې دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي عموما دغه کاروبار دوی ته لنیکونو یا پلرونو څخه پاتې شوی دی او په دغه برخه کې پوره له کاري تجربې څخه برخمن دي. په دغه برخه کې بيخي کم دي او کاري فرصتونه بيخي ډیر دي.
بله مننه ګران صاحب، بیا به هم خپل خبرې وکړي، بحث ته دوام ورکو. زیرمن صاحب، تاسو چې دغه روزنیز مرکز په ننګرهار کې له دوه کلونو تاسو له رئیس فعال دی، کوم مسلکونه یا کوم مهارتونه خپل ګډونوالو ته زده کوي؟ تر ډیره آیا شرقي ولایتونو ختیځو ولایتونو پورې تړلې دي؟ هغه چورته ډیره التیا ده حالت او د افغانستان په سطح
نورې صاحب خوشبختانه څومره چې موږ معلومات لرو هغه ډول مراکز مرکز کابل کې خو لډیر خوانو، خو اوس څومره چې موږ معلومات لرو قندار کې وجود لري او دلته په ننګرهار کې هم، البته په نورو ولایتونو کې به دولت په چوکاټ کې هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونه له پخوا څخه وجود لري، خو په خصوصي سکتور کې په مرکز کابل کې، په کندهار کې او په ننګرهار کې څومره چې معلومات لرم دغه مرکزونه وجود لري. نو موږ لکه مخکې مې چې یادونه وکړه په مسلکي برخه کې، په هغه برخو کې چې مؤسسات ورته عمدتاً اړتیا درلودل، له ډېر پخوا څخه روزنیز پروګرامونه درلودل او په دغه برخه کې ځوانان ته لنډمهالې روزنه ورکوله. خو یوازې یو څو میاشتې کېږي چې موږ په حرفوي برخه کې هم فعالیت باندې پیل کړی دی، لکه د موبایلونو د هارډویر او سافټویر برخه، د سولرو د سیستم د نصب او مرکبت برخه کې، د لوړ ماډلو موټرو د وایرنګ برخه کې، د ایسی او یخچال د نصب او مراقبت په برخه کې، د طرز د برق په برخه کې، د خیاطۍ په برخه کې، د نل دوانۍ په برخه کې، دغه برخه کې زموږ خدمات د اوس روان دي.
دغه ډیر چې تاسو ویلې ډیر دغه رښتې یا مسلکونه د عملی زده کړو ته اړتیا لري، تاسو کافي ورته ورکشاپونه هم لري؟
او مونږ اگر چې د زموږ مرکز عمره ډیر لوی نه دی متاسفانه، دا په راتلونکي کې د وخت په تیریدو سره او هغه د لویوالي د چې تر اوسه پورې لوی نه دی، دا غي یو څه زموږ په وړاندې باندې خندونه دي، او بل وجه دا هم ده چې هغه ته تقاضا او عمره ډیر نه ده، چې مونږ غواړو چې هغه د تقاضا مطابق خپل خدمات پراخ کړو. نو مخکې ما یادونه وکړه چې متاسفانه تر اوسه پورې هم د خلکو وایي کچه په دغه برخه کې کمه ده. تصور دا دی چې دوی به په حکومت کې کار وکړي، دوی په مؤسساتو سره کار وکړي، یا به په خصوصي ادارو کې کار وکړي. په داسې حال کې چې په دغه برخه کې کاري فرصتونه خورا ډېر محدود شوي دي، او خو زموږ هیله دا ده او ډېر تغییر راغلی هم دی، خو زموږ هیله دا ده چې ډېر زر به انشاءالله خلک پوه شي چې په دغه برخه کې زده کړې کول او دغه برخه کې د ځان بسائنې د خودکفایۍ لپاره لکه کوشش زر نتیجه راوړي. په همدې خاطر باندې په دغه برخه کې زمونږ خدمات محدود شکل باندې روان دي. زمونږ زده کوونکي مطلق اکثریت د ننګرهار دي، نو داسې حال د ګوتو په شمېر له کونړ او لغمان څخه هم لرو.
بله مننه کور ودان زیرمن صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
بیا هم بحث دوام ورکو. ګران صاحب، تاسو مخکې ویل چې ځوانان که څه هم لیواله دی خو ځینې امکانات ورته نشته چې د حرفوي زده کړو په غوډول باندې چې التیا ده کورسونه نشته مرکزونه نشته خو کراشه په ټوله کې په ټوله لوی پکتیا کې چې تاسو له ځوانانو سره خبرې کوي ځوانانو سره ګوري په تیر بیا د لوی پکتیا د لپاره وایم چې اکثرا ځوانان خلیج وادو ته زیات للی دي او الته ډیره غریبي کوي او ډیر شقه کارونه هم الته کوي خو د په داخل کې دغه روحیه آیا شته ده که څنګه په ځوانانو کې چې او که آیا اوس هم داسې یو آی یا ننګ ګڼل کیږي چې ولې باید یو څوک ولاړ شي نل دوانی زده کړي یا نجاري یا هم خرادي یا کوم بل رشته او که بیا هم دوی سره مغه روحیه ده چې باید لوړ زده کړي وکړي ډاکټر انجینیر او یا بل څه شي
که پښتنه مو خپل نری صاحب دغه یو مهمه موضوع ده چې باید دغه باندې بحث مو شي خو ستولیا پکتیا کې تر اوسه ماغه په خنای دود یو موضوع یو څه موجود دی مثلا یو څوک په کورنۍ کې د کورنۍ مشر بلل کیږي غیټه کاکا یا لالاویل کیږي ټول د کورنۍ اته مصارف د کورنۍ لپاره د نفقه پیدا کول د کار کول غیټه ورترغاړي شي وي نور ځوانان عموما په لرو پرتو ولسوالیو کې دغه دود یو څه د خارسي مو یا سیمه چې خارته نږدې دی یو څه راکم شوی دی یعنی ځوانان غواړي د ځان لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي د دې ترڅنګ چې د کورنۍ غړو ته حلاله نفقه پیدا کړي د ځان بسین لپاره مې یو څه کار وکړي دوی سره دغه فکر شته چې کزه کورنۍ ته یو څه نشم کولای لږ تر لږه زه خو باید کورنۍ باندې بوج نه وم خلام په لرو پرتو هغه سیمو کې چې لخات خپلر پرتو لټوالیو کې پرتی دي دوانان همداسې وزګار ګرځي لکه وړاندې مې چې یادوري وکول هر هغه چاته د کورنۍ مسولیت ورسپارل شوی دی چې په کورنۍ کې د پلار دی یا مشر رور دی یا الاوله د کورنۍ مصرف دوی په غاړه اخیستی دي متاسفانه به وایم چې زموږ اکثره ځوانان په داسې یو حالت کې دي چې هغه د نه یوازې دا چې د کورنۍ ستونزو ته اوږه ورکړي خپل هغه ځان هم په دوی باندې بوج شوی دی دلته که یو شمېر نورې پېښې د دې لامل کېږي مثلا هغه هر هغه څوک چې کار نه کوي زیار نه باسي او یا هم پیسې په سخته نه شي ګټلی هغه ډېرې اسانه مصرفوي نو په کار دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې دي په دغه برخه کې باید دوی توجه وکړي ځکه لکه وړاندې چې یادوري وشول د دوی اکثر ځوانانو هیله دا وي چې زه باید د دولت په چوکاټ کې وظیفه ترلاسه کړم یا له بهرنیو مؤسساتو سره وظیفه ترلاسه کړم دلته په پښتو کې یو متل دی چې یو کار روزګار زده کړه خیر مې کوه کارتیا شو بیا یې وکړه نو دوه تر اوسه پورې دغه مسله د ځوانانو په مینځ کې شته دلته په خوست کې زه د خوست یادوري وکوم اکثر هغه کاروبارونه کوچني کاروبارونه چې په بازار کې تر سره کیږي لکه په وړاندې یادوري وشول د ټلیفون جوړونې په برخه کې په نورو برخو کې دا یو ډول شور ځوانانو ته پریښي چې زه به اوس کمپیوټر ته ناستم او د خلکو موبایلونو ته به سافټویر کوم او یا به د خلکو موبایلونه جوړوم یو ډول ځان ټیټ ورته پریښي د خپلو همدولو په وړاندې د خلکو نه د یو ډول شرم احساس کوي اکثره په خوست او پکتیا کې دغه کوچني کوچني مسؤلیتونه یا د کوچني کوچني کاروبارونه د نورو ولایتونو خلکو نیولې دي هغه چې په دې باندې پوهیږي چې زه باید کار وکړم کله چې یو څوک ځوانېږي دغه نه یوازې دا چې د مسؤلیت جوړیږي چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي بلکې د ټولنې په وړاندې هم د دوی مسؤلیتونه یو څه لوړیږي نو دلته د مسؤلیت لوړونې او یا عموما هماغه د پخوانۍ مسایل چې دوی باید یا ډاکټر شي مثلا پلاری ډاکټر دی یا ډاکټر شي یا یو ډول داسې سیالي هم روانه ده چې مثلا په پلانکای په یو خدای کې وظیفه لري زه هم باید وظیفه واخلم که زه له ده ټیټ کار کوم نو دا زما لپاره یو د غیرت مسله یا د سیالۍ مسله هم رامنځته کیږي
بله کور ودان مننه استعدادونه فرق کوي امکانات فرق کوي یو چا لپاره ممکن دغه زمینه برابر وي یو بل چا لپاره نه وي برابر او یو څوک باید با استعداد وي یو څوک بنوي خو هغه خپل ځان خپل یو څوک تلل شي چې څومره کولای شي زده کړې وکړي او څه غواړي په راتلونکي کې کور ودان مننه اقتصاد پوه نواب امیرزای هم را سره وصل دی امیرزای صاحب زمغه غوري بلې امیرزای صاحب زمغه غوري ټلیفون مو یو استونز لري ګمانم چې مخکې زموږ ټکنیک همکار ویل چې تاسو سره زموږ اړیکه ټینګه و په صورت ګمانم چې کوم استونز شته ده له خغلی امیرزای سره زموږ اړیکه ټینګیږي زیرمن صاحب رازو هم دې موضوع ته چې مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړه، هلته وضعیت څه ډول دی؟ تاسو په ټولو دغه ختیځو ولایتونو کې چې ځوانان تاسو ته درځي دغه روزنیز مرکز ته، دا کوم ځوانان دي؟ آیا دوی اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړي دي چې هلته درشي او په خپل تر ډیره په خپل خوښه غواړي چې یو حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟
ډیره ښه پوښتنه مو کړله. زه غواړم یو ځل بیا هغه مخکینۍ خبره تکرار کړم چې متاسفانه لا هم په دغه برخه کې عامه آگاهي موجوده نه ده. د خلکو پام دې ته اړول پکار دي چې نور نو هغه حکومت ته سترګې اړول یا ملي او نړیوالو مؤسساتو ته چې هغه کې به کار پیدا شي ښه ده. یعنی باید مسلکي برخه کې اووی چې توان لري په خصوص اووی کې زده کړو چې انسټیټیوټ دی ولولي پونتون دی وایي بلکې تر دې لوړ زده کړې دی وکي، مګر اووی چې زده کړې په خاطر کوي چې هر څه زر خپل کورنۍ مالی بوج په پورته کې، نو زما خیال دا دی چې هغه لا رډي راوخته ده او د باور وړم نه ده. نو په هر فوی برخه کې زده کړې دوی هر څه زر ډیر تر بلخصوص هغه برخه ته په پرتله باندې دوی هغه خپلې موخې ته رسولی شي، ډیر در کولی شي چې دوی اقتصادي ډول لحاظ باندې خود کفا شي. په دغه برخه کې زمونږ زده کوونکي ډیر شمېر هغوی دي چې هغوی یو شمېر هغوی دي چې د وړاندې څخه په دغه برخه کې فعال دي. په ځینو برخو کې البته مثلا د موبایلونو په برخه کې زمونږ زده کوونکي د پام وړ شمېر هغه څوک دي چې دا اوس دکان لري مګر مسلکی برخه شکل روزنه نه دلدلی غواړي چې په مسلکی ډول باندې په دغه برخه کې روزنه وکړي. او زمونږ زده کوونکي البته د ښار څخه نسبت اطراف ته زمونږ مینوال ډیر دي، نو معلومیږي دا چې هغوی دغه اړتیا د ښار په تله باندې ډېره درکړې ده، نو د اطراف څخه راځي او په پروګرامونو کې ونډه اخلي. نو دوی ځوانان دي، هماغه عمرونه یې د 15 کلنۍ نه واخله تر 25 کلنۍ پورې، تر 20 کلنۍ پورې. حتی زمونږ په زده کوونکو کې داسې خلک هم شته چې هغوی کلونه کلونه د مؤسساتو سره او یا د حکومت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده، مګر اوس چې ګوري په هغې برخه کې د خپلې کورنۍ بوج نشي پورته کولی، نو راغلي دي او دې برخې ته مخه کوي.
زیرمن صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د تر ډیره له اطرافو لرې کلو او بانډو څخه راځي، ډیر مینوال لري د روزنیز کورسونه. دغه روزنیز کورسونه خو معمولا تقریبا یو تر ډیره هغه مسلکونه دي چې اړتیا په ښارونو کې ورته ډیره لیدل کیږي. هغه کوم مسلکونه یا کوم رشتې دي چې دغه ځوانان خوښوي او راځي؟ آیا دا د دې یو وسیله بولی چې کېدای شي دغه شی زه زده کړم، له کلي نه راتلی شم په ښار کې ژوند وکړم، او کېدای شي له دې لارې نه د ځان لپاره یا د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم؟
نه نه نه، که فکر کوم چې د ښار څخه زمونږ د هغه شمېر زده کوونکو شمېر ډېر دی چې هغوی په دغه برخه کې اوس فعال دي، کار کوي، مګر غواړي چې په دې برخه کې مسلکي روزنه وګوري، نورم متخلي په کچا لوړ کی. او دا طرفونو نه چې څوک راځي هغوی ډیر په دې باندې فکر نه کوي چې کومه برخه کې تکړه کومه، نو راځي او هر برخه چې بل خصوص هغوی دا چون خلکو اقتصاد ډیر زیات جوړ دی، نو بیا په داسې برخه کې چې د کورسونو کې چې د هغوی فیسونه لوړ کم دي، کوشش کوي چې روزنه وګوري چې فیسونه کم وي، موده یې کم وي. لکه د دوی خیال دا دی چې څومره کم فیس او په څومره کمه موده کې چې دوی په خپلو پښو ودرېدلی شي، خپل کاروبار شروع کولی شي، نو په همغې برخه کې روزنه وګوري.
یو خو د فیس موضوع
همغه برخه دي چې په اطرافونو کې ورته اړتیا ده، لکه د سولر سیستم او د سولر سیستم نصب او تر مراقبت چې ده د اطرافونو کې اړتیا ډیره ده. دغه د موبایلونو د ترمیم او پروګرام برخه هم په اطرافونو کې خو مطلق اکثریت خلک ټلیفون نه کاروي، مګر په دې برخه کې خدمات هلته ډیر محدود دي، نو دوی هلته اړتیا درکړې ده په دې برخه کې روزنه کوشش.
زیرمن صاحب، تاسو ویل چې یو خود فیس موضوع ده، بل آیا دا چې یو ځوان راځي تاسو دغه مرکز ته مراجعه کوي، تاسو د سې پوښتنې هم ځینې ورڅخه کوي چې شي خوخیږي چې نه خوخیږي، په کوم کې استعداد لري کوم کې نه لري، کوم د سې دوره امتحاني شته ده چې د دوی هغه استعداد معلوم کړي؟
زمون کوشش ده چې بل اکثریت سره یې والدین بل تر راځي کنه، مشرانونه پلرونه دلته ورسره دي پښتنې کوي او بیا یو برخه انتخابي مخکې تر مخکې په برخه انتخاب غور کړی به چې دلته د هغې په اړه باندې وضاحت ورکړو، د نورو برخو په اړه وضاحت ورکړو، هغوی هغه خپل پرېکړه تغییر کړي بل مسلکي انتخاب کړي، نو موږ دغه ټولو برخو کې دوی ته معلومات ورکوو چې مثلا یو خاصه برخه کې روزنه څومره موده وخت نیسي، د هغې فیس څومره ده، د هغې په هغې برخه کې دغه د عاید امکان څومره ده، او په کومه د ورځې په کوم وخت کې مونږ کلاس لرو، د هغې دپاره دغه د کلاس موقعیت چیرته ده. خو ډېر فکتورونه دي چې مونږ یو هغوی ته بیانوو او هغوی بیا د هغې په رڼا کې تصمیم نیسي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
بله مننه. ځوان فعال نقیب الله زلان هم را سره وصل دی. زلان صاحب زما غوړی
قربان ډیر مننه.
بله قربان، تاسو هم را سره وصل شولې. کتر اوسه پورې بحث اوریدلې وی د حرفوي زده کړو موضوع د روزنیزو پروګرامونو چې په دې کې ځوانان څومره برخه اخلي، څومره لیواله دي چې دوی یو مسلکي زده کړه ترلاسه کړي، حرفوي زده کړه ترلاسه کړي، هغه چې په افغانستان کې نن ورځ ډیره اړتیا ده. تاسو اوس وضعیت ډول ګوري، آیا ځوانان نو مختلفو رشتو یا مسلکونو ته مخه کړي کنه؟ اوس چې مخکې یادونه وشول دي چې په اداري په دولتي ادارو کې په موسسات سره کارونه تقریبا کم شوي دي، خصوصي سکتور کې هغه چې اوس په افغانستان کې تقریبا ډیر فعال دي، مثلا د سولري سیستم یادونه وشو، د موبایل ټلیفون نن ورځ هر څوک یو موبایل لري او ترمیم ته هم اړتیا لري، دا یو څو بیلګې دي. مهرباني.
لومړی سر کې هغه چې زموږ هغه ورکاسته اوریدونکي ته سلام وړاندې کوم، د چې خرپوي زده کړې مخکې دلته مؤسسات شتون درلود، په مختلفو برخو کې مؤسسات ځوانان روزل، په خاص ډول په ولسوالیو کې بیلابیل مرکزونه وي چې لږې له جملې څخه ډیری ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې او ډیری ځوانان مسلکي وروزل شول. نو په دې وروستیو کې مؤسسات هغه ډول کمرنګ شوي دي، فقط ځینچ کې یو مرکز دی په خوست کې چې هغې څخه یو شمیر ځوانان مسلکي زده کړې کوي، خو د دې سربیره چې په ولسوالیو کې د دا ډول مرکزونو شتون ډیر ضرور دی، هلته باید داسې داسې مرکزونه جوړ شي تر څو ځوانان یو کسب یو روزګار پیدا کړي، د دې لارې خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. چونکې هغه ډول دا ډول پروګرامونه دا ډول کاري فرصتونه نه دي زیات شوي، نو په کار هم ده چې په دې برخه ته خاصه توجه وشي، خاص ډول په ولسوالیو کې مرکز کې دا ډول سہولتونه شته، که هغه مؤسسي لحاظ وي او که هغه شخصي ډېر کم دي چې ځوانان هلته ځوانان خپل په کار مصروف یا یو څه کسب یا کوم هنر زده کوي، مګر په ولسوالۍ کې دا ډول سیستمونه نشته چې ځوانانو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي.
د خوست په ټوله کې لوی پکتیا څخه څو لسیز کېږي چې ځوان نسل یا د ډیر عمر لرونکي هغه چې د کار نیرو لري اکثرا خلیج هیوادونو ته تللی دي، هلته کار کړی، ځینې راغلي بیرته په همدا لوی پکتیا په تیره بیا خوست کې پانګونه کړې. کله کله چې مونږ وایو خوست همدغه خلیج ته تللو خوستیانو جوړ ک او ډیر هغه فرصتونه یا شغلونه یالته ایجاد کړی دي د نورو لپاره. اکثرا د خوست والا چې تللې دي مثلا خلیج هیوادونو ته، هلته خو تبن ډیر کارونه کړي، مسلکي زده کړې ترلاسه کړي یا ډیرو کارونو باندې بوختو، دوی په خپل بیرته چې تاسو وینئ چې پنګونه کړي په دې برخه کې، نور خپل زده کړې ترلاسه کړي دي، هغه له نورو سره شریک کړي یا پنګ ترلاسه کړي په دې برخه کې نور ځوانانو لپاره دغه زمينه برابر کړي. نړیوال ماسې نتیر شو یا د کورنۍ او نورو ماسو څخه تیر شو، په خپل خلکو د چارته پاملرنه زیاته کړی کنه؟
چونکه په خبره چې د خوست کې د لوی پکتیا اکثره خلک خارج کې دي، دوی ته هلته کیسه او کاروبار لري، ډیر کم څه د خلک چې دلته مثلا یا پنګونه کړی ده یا ځکه کړی ده چې دلته یو کاروبار وکړي، ویل جمله ډیر کم خلک دي. اوس یو څنګه خلک لږ تشویق شوي دي چې په داخل د هیواد کې پنګونه وکړي او خلکو ته د کار لري زمينه برابر کړي. دلته ځینې ستونزې وي چې دوی مثلا په امنیتي لحاظ د دې تر څنګ په د لوړ مالیاتو دا ډول ځینې ستونزې وي چې خلک نه غواړي چې دلته پنګونه وکړي. نو دا هم موږ بار بار په رسنیو کې، په ټلنیزو میډیا کې، له دولت څخه، له دولتي مشرانو سره چې زموږ ناستې کړي دي، له دینه مختنه کړي چې کمیونټی ستونزې تر ډیره حده د حل شوې ده. دلته الحمدلله اوس په هیواد کې امن دی. یوازې خلکو ته یو فکر، یو داسې انګیزه ورکړل شي چې راځي اوس د دې زمينه برابر ده چې خلق دلته پنګونه وکي. څوره زوړان دي دلته په خوست کې یو تجار دي سیفي ګول په نوم یو شرکت پرانیسته وکړه. هغه مغه ورځ مو موږ ځوانانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دلته په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو، کچیر ته دولت په دې پارک باندې مثلا کار تیس کی دغه د پارک کارونه نهایی کې تقریبا تر 30000 پورې ځوانانو ته د کار زمينه برابرېږي. همدا ډول نور پنګوال چې همدغه د لوی پکتیا دي، کدي سره مستقیما تماسونه ونیول شي، دوی سره مهاجي وشي او دولت ته ډاډ دوی ته ورکړي، زبوري نه چې په ټول لوی پکتیا کې به یو ځوان هم بیکاره پاتې نشي. نو دولت هم خپل هڅه کوي ځوانانو هم لګیا دي. ان شاء الله چې ورځ به راځي چې دلته به
کور ودان. یو اوریدونکو هم را سره وصل دی، مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
ډیر مننه کوم نوري صاحب، سلامونه تاسو ته، ملمنو ته، نبی الله زابلای له زابل خبرې کوم.
بله زابلای صاحب، زموږ همیشګي اوریدونکو، تاسو بس تر اوسه پورې اوریدلای؟
بله تاسو خبرونه زه پر تلویزیون تکیبه ومه نشانه را دوه بجې خبرونه نن خوشاله یم چې تاسو سره، یعنی له خپل کور نه پاره کې یم. لومړی ځل د ټلیفوني خدمات په لسی یا خبرونه
خبرونه رادیو دا او تاسو په تلویزیون ګورئ؟
بله د رادیو مواره لاري اوریدئ.
بله بله مننه مننه. د حرفوي زده کړو د ځوانان څومره حرفوي زده کړې کې برخه اخلي، کوم مسلکونه زده کوي؟ تاسو په خپل کوم حرفوي زده کړو کورس ته تللی وئ؟ کوم روزنیز دوره مو یا پروګرام کې مو ګډون کړی وو؟
ډېر مننه کوم. نوري صاحب اوس په افغانستان کې موږ تاسو وګورو ځوانان ډیر بیکار دي په لوړ پیمانه ځوانان بیکار شوي دي نو خاصتا د خاصه وظیفه په دولت کې نور کوي نو ډیری ځوانان اوس هڅه کوي پلیز دا کړی چې د هغو ترڅنګ دا کار ما هم کړی دا خپل لکه څنګه چې تاسو خبر یاست ما په غزنی کې تقریبا لس دولس کاله خواري مزدوري کوله خو په هغه جریان کې مې بیا کورسو وایو د موبایل ترنیم محلي رساتیر د دوه بخښنه مې ووایو نو اوس مې کمرګه ایرپیز د خو دا نتیجه و ترې بسې په خپل کلی کې د خپل کور ته نږدې په یو بازار کې یو وړوکی موبایل دکان لرم تر څنګ یې موبایلونه جوړوم نو ایرپیز د کړو بازار په دې وخت کې مې کمرګه شب ګرم ده یعنی په ټول کې ځوانانو ته پکار دي چې ایرپیز ذکري هم وکړي نو د خپل کورنۍ لپاره یو څه ډوډۍ لایرپیز د کړو لاس راولای شي
یعنی که نور ته تاسو سپارښتنه وکړئ چې د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیزو مرکزونو کې برخه واخلي او ډیر دغه سي درس خوښتا سو کاروبار نه خرابيږي ورسره
هغه خبره ده چې وايي هرڅوک هغه خپل قسمت لري نو ځوانان خو پر انرژي دي په ځوانانو کې قوت قوت نو دوی باید مثلاً که یوک موبایل کورسای موبایل دکړي د امپیتریز دکړي د یوټوب د هاجر دکړي د یوټوب د نجاري کوي د خپل نو ټول ځوانانو ته مودا ته وسیته چې ایرپلیز دکړي ته ایدم اور کې تاسو د موبایل دکړي کړي دا یو څه به خبره ده شمس دری پکې ده دې ته مهم هم دا توصیه ده چې باید د کارت دوام ورکړي هم دا دکړي وکړي
مانه نکور ودان زابلای صاحب ګران صاحب تاسو لکه چې ډیر په انتظار پات شوي تاسو ته بدر شو که څنګه خی تاسو عمر په هغه وخت کې کم وو کله چې په افغانستان کې د غنوي بدلون راغی د جمهوریت ستنې کې خودل شو لپاره لومړی کلونو کې چې د بیا رغونې پروسه پایل شو خصوص سکتور راوټو کې ډیر په ګړندې توګه باندې په هر برخه کې وده کوله یا وخت موږ راپورونه درلودل چې په زورګونو ماهر پاکستانی انکارګران په افغانستان کې بوختي کارونه سرته رسوي ځکه چې دغه یو تشه وه په افغانستان کې وایي چې اکثرا موږ چې دا راپورونه درلودل د کارل خواندانو سره غږېدل یا نورو سره مو خبرې کړې وي وایي چې موږ نشو کولای مسلکي کسان پیدا کو حرفوي زده کړې چې لري او هغه د کار لپاره مناسب وي یعنی زه نه پوهېږم چې ښایي ممکن اوس یو وضعیت یو څه بدل شوی وي په تېرو شلو کلونو کې په دې برخه کې ډېر ځوانان وروزل شول ډېرو مسلکونو لپاره چې په افغانستان کې اړتیا وه خو دا یو اړتیا وه یو ضرورت ده او د ټولنې تقریبا هغه د اقتصاد تر ډیره په همدغه حرفو او مسلکونو باندې ولاړ دی په هر برخه کې یو حرفوي ماهر ته یو ماهر ته ضرورت شته اړتیا شته خی یو انجینر وی اما د دې لپاره چې هغه کارونه سرته ورسوي ممکن شلو ماهر کارګران ته اړتیا وي فکر کوي چې وضعیت ورو مخ په بدلیدو دی او دغه آلتیا اوس ټول درکړې ده په تیربیا ځوانانو درکړې ده
او د دې جمهوریت کې عموما کاري فرصتونه یو څه ډېر وو او خلک ډېرې په دولتي دندو باندې بوخت وو او یم چې مؤسساتو کاري فرصتونه هم بخې ډېر وو خو په دغه برخه کې رښتیا هم په هغه شل کلن بهیر کې ډېر کار وشو هغه برخه کې چې موږ اړتیا درلوده د مسلکي کسانو لپاره لکه د وړاندې یادوري وشو له هر په دې په برخه کې ډېرې کسان به دغه فارغېدل او بیا به د مؤسساتو لوري هغه د کار لمړني توکي هم دوی ته ورکول کیدل چې په بدن بسیانه کې او د مسلکي خلکو پښتون کې ډېر موثر رول ولوبا او لخمرغه چې اوس په دغه برخه کې اکثره افغان ځوانان مصروف دي او د غړتیا هیڅ کړي هم دا یو مثال وایم تقریبا میاش وړاندې د دلته له هرپویز د کول یو کورس څخه ځوانان فارغېدل نو پښتنو مو په درې څلور داسې کسان پکې وو تقریبا په ډېر شو کسانو کې چې هغوی په هانتون نو ویلې خنور ټول په هانتونه فارغ وو دوی غوښتل دي تر څنګ چې دوی پانتون ویلی دی که هغه برخې کې دوی لپاره کاري فرصتونه نشته د حرفوي زده کړو له لارې دوی ته چې ځانګړی کوچني کاروبارونه عمومي پیدا کړي او په دغه برخه کې دوی خپله خود کفایي ته یا د ځان بسینې ته ورسېږي. نو تر ډېره بریده په دغه برخه کې کار شوی دی. عموما په دغه نه یوازې د نارینه یا د نارینه ځوانانو په برخه کې بلکې د ښځو په برخه کې هم په دغه برخه کې ډېر کار شوی دی چې دوی ته د دوی اړوند مسلکونه لکه چونکې کلتوري ټولنه ده د ښځو په برخه کې د خیاطۍ په برخه کې د کوچنیو ماشومانو د جامو د جوړښت په برخه کې د دریشیو د ګنډلو په برخه کې دوی ته هم ډېر کار شوی دی او تر ډېره بریده اوس هم خپل د اقتصاد یا د ځان بسینې یا د کورنۍ د ستونزو د حل لپاره دوی له هغه برخې استفاده کوي د ښځو او د کوچنیو ماشومانو او یا هم د نارینهوو جامې ګنډل کېږي هغه بیا مارکیټ ته وړاندې کېږي چې دا هم یو مؤثر رول لري د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره. نو په دغه برخو کې نه یوازې دا چې په تېر دور کې د ځوانانو لپاره کار شوی و د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې توجه شوی او اوس هم ځوانان په دې باندې پوهېدلی دي چې د ځان بسینې لپاره یوازې دنده شرط نه ده، کاروبار یا حرفوي زده کړې هغه څه دي چې د تل لپاره له دوی سره پاتې کېږي او دوی کولی شي له دې لارې خپلې ستونزې هوارې کړي.
مننه کور ودان.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
ځوان فعال رشید الله همدرد هم را سره وصل دی. همدرد صاحب خبرونه تخره غلاست.
مننه نوري صاحب، تاسو ته او د دې رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکي او احترامات مند کوم.
همدر صاحب، موږ په دې اړه ډېرې خبرې وکړلې. حرفوي زده کړو روزنیز پروګرامونه څومره ځوانان لیواله دي چې په دغو پروګرامونو کې برخه واخلي، د ځان لپاره یوه حرفه زده کړي، یو مسلک زده کړي؟ خو کراش دې پوښتنه ته چې که چیرې یو ځوان یوه حرفه زده کوي، یو مسلک زده کوي، څومره د دې لپاره مهم ده، کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره او په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره، د اقتصاد لپاره؟
مننه نو صاحب، دا چې په نسبت کې په ټول افغانستان کې کاري فرصتونه نسبتا له کمزورتیا سره مخ شوي دي. نو د ټولو ځوانانو په ټوله کې د ټولو افغانانو هیله او ارمان دا وي چې دوی په یوه برخه کې مسؤلیت ولري، سلیم مسؤلیت ولري. نو د سلیم مسؤلیت د دارالو لپاره د خیرپوي زده کړو د لارې که دوی مسلکي ډول او په اساسي ډول وروزلی شي، دوی نه یوازې دا چې خپل ځان لپاره یو سلیم مسؤلیت پیدا کوي، تر څنګ دوی د ځان لپاره یوه ډېره مهمه او اساسي عایداتي منابع پرانیزي چې په دې سره نه یوازې دا چې ځان ښه جوړولی شي، فامیل جوړولی شي، او په دې سره په ټولنه کې هغه د کاري فرصتونو هغه کچه چې موږ او تاسو کې ډېر خلک رسپت کوي چې کاري فرصتونه نشته، د هغې کې مثبت تاثیر لرلی شي. په اوس وخت کې موږ او تاسو وینو نورې صاحب چې په ټولنه کې کاري فرصتونه محدود شوي دي، خو تر څنګ یې زموږ او ځوانانو لپاره په مقابل کې ښه فرصتونه هم شته چې هغه دغسې د حرفوي زده کړو د لارې د دې سالمه روزنه ده. په دې کې ځوانان بدبختانه به ووایم چې دوی هغه د ځان لپاره نه غواړي چې دوی د حرفوي زده کړو د لارې کار وکړي، یا مثلا دوی اوس ته نه دي متوجه شوي چې دوی د حرفوي زده کړو د لارې ځان لپاره کاري فرصت پیدا کړي. زموږ او تاسو ځوانان اکثریت په دې پسې لالهاند دي چې دوی سره کوم څه کولی شي چې په دفتر کې په چوکۍ باندې ناست بس فرصت هغه وظیفه دې وکړي. نه یوازې وظیفه نه ده، د دې تر څنګ حرفوي زده کړې ډېر یو اساسي مسؤلیت دی، اساسي رسالت دی چې په دې سره کولی شو چې هغه ارمان چې موږ او تاسو لرو چې ټولنې ته به خدمت وکړو، ټولنې ته خدمت هم کولی شو، ځان ته هم خدمت کولی شو، یو څه نه څه هغه کور لپاره نه پکام پیدا کولای شو. کله چې موږ په دغه حسابي زده کړو کې ښه ورزلی شو، ښه تربیه شو، نو بیا موږ کولای شو چې بیا استاد څخه د ټولنې نورو وګړو ته، نوي ځوانانو ته ښه ځای ورکړو، ترڅو هغه په آینده کې په حسابي زده کړو کې مصروف شي، دوی زموږ سره په څنګ کې د خلکو خدمت ته اوږه ورکړي.
مخکې ګران صاحب دې یادونه وکړله، وایي په ټولنه کې ځینې ستونزې هم شته چې د ځوانانو مخه نیسي، ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل اولاد لاړ شي او حرفوي زده کړه وکړي، یا اکثرا غواړي چې هغه دودیز زده کړې، لوړې زده کړې وکړي، انجینري او ډاکټري او نه پوهېږم ځینې نور مسلکونه دي. خو په ټولنه کې ځینې دغه رسم و رواجونه هم شته، ځینې د شرم احساس کوي چې ولې باید لاړ سم نجاري زده کړم یا نلدواني زده کړم یا د سولري سیستم یا ځینې نور. تر څومره حده پورې اوس دغه پوهه زیاته شوې ده په کورنیو کې، په خلکو کې، چې دا یو شرم نه دی، دا یو ویاړ دی، یو افتخار دی که څوک د چا ډیر کارونه زده وي، همغومره امکانات کاري ورته شته، د بیکاره نه پاتې کیږي.
په دې مورد نوري صاحب، لکه سره کوم ته چې دغه فکر په مخ کې عام و، ډېرو خلکو دغه په ځینې کې دا فکر لرلو چې واده ویازې باید فقط موږ د قلم د لارې خدمت وکړای شي، فقط موږ د خاصې د قلم د لارې باید مسؤلیت ولرو، چې ادمي کمپیوټر ته ناست وي، د قلم ته ناست پاس ډیرکټ مسؤلیت یې لري. خو اوس دا فکر او دغه د اوس حالاتو خلکو ته وکی مناسب دا وخیاله چې هر وخت به د قلم ژبه، هر وخت به د علم ژبه، هر وخت به د کمپیوټر ژبه نه وي، ځکه کاري فرصتونه محدود دي. د کاري فرصتونو په څنګ کې کومنګ سرپوی مهارتونه ولرو یا مزداوی، نو موږ کولای شو چې په حالات کې موږ دې نه استفاده کړی وای. مو ډېر خلک مو لیدلی دي چې هغه وخت کې دې دی وظیفې په فکر نیو چې زه دې وظیفه ولرم، یا مثلا دې په تیر کې وظیفو کې خو زیونی وظیفې لرلې، خو اوس دې د غدرو تلورو کلونو په جریان کې دې تخریبي زړه پرته مخه خکړی دو په خپلوي ځکه خو نن دی ماشالله خو امتیاز لري، کورنۍ دی پر ایزون دی پر ایټولن دی پر بعد خلکو ته خیر هم ورسیږي. نو دا غا شاروم نه دی، موږ کی دا غا معمول دی چې کته یو مسلک زاوی یو سړی بلل کیږي، کته دوه مسلک نه زاوی دوه سړی بلل کیږي، کته درې مسلک نه زاوی نو درې سړی بلل کیږي. نو دا شاروم نه دی، دا اتحاد دی چې اوس کې دی اوس حالات خلکو ته دا دا فکر چې مخکې یو فکر کې کومه مورد نه کیدو، په حقیقت کې دا خلکو توازی شو چې مسلک د کول شار نه دی، د اتحاد دی، او د خلکو اوس په سمو کې وو څو ځاګړو سره په څنګ کې کله چې ولسم نه تریږي، اې دې سره یو انتخاب دا فراوی چې د خط لیکل او ورسل کړل شم، اوس یې مو دی پر بو یو انتخاب دی په دام کې مخکې په دې فکر نه چې زه انجینری باید انتخاب کوم، زه باید حقوق انتخاب کوم، اوس په څنګ کې انتخاب دا سره راځي کله پانچون نه ایم، زه به پتان کی اسلیپانو ترمیم ځاتم، زه پتان کی تریکانو سافټویر ځاتم، زه پتان کی نجاری ځاتم، زه پتان کی د موټرو مستریټوب ځاتم. نو دا یو د انتخاب دی. یو تاسو زه به مثال وایم، هغه خلکو ته چې موږ غره دی چې خپل پانچون نه پرې شوې دی، حتی کرام د غینن نه تقریبا سلور نه شته مخکې مسلم په دې مورد مشوره وکړه چې زه غوړم چې اوس وخت کې برکی موټر په افغانستان کې د شوې دی چې برکی موټر په برخه کې نو پاند امر کوي چې خدای کی زونه یو وستو سره شاګرد کم زو ور زره شم. دا غفرون مې چې کله بیا ول چې تو خو هغه انتخاب کړی او ذکر دي کړی چې زه باید چې برکی موټر په مورید کې زو یو خو وستو شم، نو تو کوم دې تکې رسیدلې؟ دا مو ته وایي چې زه الحمدلله وستو دې مسته کومه وکړو، عملی کور مې وکړو، زه سره دالرم چې زون دې تر یو په خمو موقعیت کې کوم ونه سم، په خمو موقعیت کې خلکو ته فورام وکم او په ساينس کې زون څه شګې زون هم پیدا
وکړم.
نو دا نه دا یو از دې کوم کاس نه په مثال کې ورته یار تاسو له شي زون دې تر
مننه
په ویز ځکه ځکه تاسو ته کوم دا یو لیار انتخاب کی
مننه هم در سب کور ودان مثال مو ورک د خبرونه ورسته شی بوت نږدې سوي دا بحث بسر روان غړو د ننګرهار پونتون د ادبیاتو د پونځي استاد او په ننګرهار کې سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن، که تاسو د خپل خبري روان غړي ځوانان ته څه لارښوونه کوئ؟
نور څه ډیره زیاته مننه. زه په پونتون کې محصلین ته هم دغه سپارښتنه کوم چې باید هغوی اګانه تصمیم ونیسي اوس نو هغه برخو کې چې څو کلونه پخوا کاري فرصتونه وو د انجینرۍ په برخه کې د حقوقو په برخه کې او وغیرہ وغیرہ هغه کاري فرصتونه اوس نشته. حتی د پونتون په کچه هم دوی باید رښتې په انتخاب کې غور وکړي. مثلا څو کلونه اوس وخت کې د تعلیم و تربیې په برخه کې کاري فرصتونه تر انجینرۍ او تر حقوقو ډیر زیات دي. نو بالخصوص په دې وروستیو کې په کچېرته سیاسي وضعیت په همدې شکل باندې دوام کوي، وضعیت همداسې، نو په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول دا غوره انتخاب دی. نو وړاندیز مو دا دی چې امارت او یا نور هغه مراجع چې په دغه برخه کې کار کولی شي هغوی عامه پوهاوی وکړي او خلک په دې پوه کړي چې په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول د نن ورځې ښه انتخاب دی. او دغه راز فکر کوم چې هغوی چې د پانګونې سره علاقه لري غواړي پانګونه وکړي، نو د حرفوي زده کړو د مرکزونو فعالول یو ښه انتخاب دی. حداقل په هر ځون کې د یو پراخ مرکز ته جوړولو اړتیا ده. او موسسات یو وړاندیز کومه هیله مې دا ده چې هغه موسسات چې په مرستو په برخه کې فعالیت کوي، مرستندوی ادارو ته زما وړاندیز دا ده چې وګوي دغه ډول مراکز فعال کی او یا هغه مراکز چې مخکې نه وجود لري لکه زمونږ د مرکز غونډې دوی تمویل کی چې وکولای شي.
مننه.
دا د کورنۍ څخه هم ځوانان وروزي چې هغوی په اقتصادي لحاظ ډیر ژوبل دي، حتی هغه د میاشتې فیس څخه هم نشي وتلی.
مننه کور ودان. عبد الله ګران، تاسو ځوانان ته څه غواړئ وای؟ لان کر وای مهرباني.
ډیر مننه نوري صاحب. زه ټول ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې دوی هر وخت باید د ځان بسینې فکر وکړي، د کار او زیار باندې ونه شرمېږي. په هر مسلک کې لکه څومره چې پرمختللو ټولنو کې خلک اوس ځان بسینې ته رسېدلي یا اقتصادي لحاظ باندې خپلواکي لري، یو لامل یې دا ده چې دوی کار کړی دی، زیار ایستلی دی، په هیڅ کار باندې شرم نه دی کړی. له کوچنیو کاروبارونو یا کوچنیو حرفوي زده کړو یې پیل کړی دی او وروسته یو خاص پیش ته رسیدلی. نه یوازې دا چې خپلې ټولنې، خپلې کورنۍ او خپل هیواد ته خیر رسیدلی، او په لویه کچه یې نور ځوانان هم روزلي او په دغه برخه کې هغه چا خبر چې ځان بسینې ته کار ویلی دی. نو ځوانان څخه مې لاره ده چې په کار زیار او زیار باندې ونه شرمېږي، دا چې بل ته لاس نیسلی دی ښه ده چې اقتصادي لحاظ او د خودکفایۍ لپاره حرفوي زده کړې وکړي او په دغه برخه کې ځان مسول.
مننه کور ودان. رشید الله هم در تاسو هم دا وروستۍ خبرې وکړې لند.
مننه نوري صاحب. په وروستیو کې زما ځوانانو ته پیغام دی چې باید ونه شرمېږي، دغه اصطلاحي افتخاري زده کړې به وبولو او د افتخاري زده کړو تر څنګ په اوس وختونو کې دا یو ډېر زرین فرصت دی چې په دې برخه کې مونږ کام کې دا د مثلا مسلکي کسان ولرو چې دی دغه فرصت میس نه کی په دې اوس وخت کې خپل ځانونه ورسوي. په لاندې وخت کې به د ټولنې هغه وګړي وي، هغه حرفوي زده کړې مسلکي متخصصین وي چې دوی ته ډېره اړتیا لري کېږي او د اړتیا تر څنګ به خلکو ته ډېر خدمت وکړی شي. د خدمت تر څنګ به دوی د آینده لپاره د دې لارې ډېرې ښې پیسې وګټی شي. نو دا زما پیغام دی خدای دې وکړي چې ځوانان د دغه فرصت څخه استفاده وکړي.
ډیر مننه کور ودان. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن، ځوان فعال عبدالله ګران، ځوان فعال رشید الله همدرد او د غراز نقیب الله زلان چې مخکې په بحث کې وو اړیکه مو سره پرې شو. تاسو ټولو مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل. د ځوان فکر خبرونه مانو ریاس نوری د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته مخته یوړه.
منم دکلی سادائی Hemos